The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګلبرز او د ماسوتن 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټه خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي افغانستان لپاره د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت د پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګلپورز ویلي هغه کله هم د روس لپاره کار نه دی کړی او یو ځل بیا یې د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې وایي کېدای شي هغه روس او د دغه هیواد صدر ولادیمیر پوتین ته ډیر نږدې وي او په داسې حال چې امریکا د شام نه خپل پوځیان روباسي وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ د ترکی په صدر رجب طیب اردوغان باندې زور راوړی چې په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک ونه کړي او ځواکې د خبرونو تفصیل ته پاکستانی میډیا وایي افغانستان لپاره د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت د پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي سفارتي ذریعه وایي اسلام آباد ته د نوموړي د سفر په وخت په پاکستان کې د امریکې سفیر د افغانستان د صلح عمل د افغان طالبانو سره خبرو اترو او د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو دراويستو په سر په خارجه وزارت کې د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر سیمه ته د نوموړي د دوه هفتو د سفر برخه ده چې پکې نوموړي چین هندوستان او افغانستان ته تللې چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د جنگ یو حل را وباسي اخوا د افغانستان طالبانو یو مشر ویلي په هیواد کې د امن لپاره امریکې سره د ابتدایي مذاکراتو بهیر ودرېدلې دي د طالبانو یو مشر وایس اف امریکا ته د ګل پورز ویلي د امریکې سره د خبرو اترو لړۍ په ځای ودرېدلې ده او د راتلونکو خبرو لپاره نیټه او ځای لا معلوم نه دي طالب مشر چې د نوم د نه سرګندولو په شرط خبرې کولې د مذاکراتو د ځنډېدو اسباب یې نه دي ښودلي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګلپورز ویلي حق کله هم د روس لپاره کار نه کړي نو موړي دا خبرې په میډیا کې راغلو هغه رپورټونه ورسته کړي چې وایي کېده شي هغه روس او د روس صدر ولادیمیر پوتین ته ډیر نږدې وي نو موړي د وایټ هاوس بهر د روس سره اړیکو لرلو په اړه د یو خبريال په پوښتنه باندې ډیر سخت رد عمل څرګند کړي او خبريال ته ویلي داسې پوښتنه کول د بې عزتۍ خبره ده د امریکې نیویارک ټایمز رسپانډې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د هیواد تحقیقاتي ادارې اف بی آی په کال 2018 کې پس له هغې د صدر ټرمپ په اړه تحقیقات شروع کړل چې هغه د اف بی آی د هغه وخت مشر جیمس کومی د خپلې څوکۍ نه لرې کړو د تحقیقاتو هدف دا خبره معلومول وو چې آیا صدر ټرمپ خو په غیر شعوري توګه د روس د اثر د لاندې نه دی راغلی ځکه چې د هغه ربیې د اف بی آی چارواکي فکرمن کړي وو وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ د ترکی په صدر رجب طیب اردوغان باندې په داسې حال په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک نه کول په ضرورت زور راوړی چې امریکایي ځواکونه د شام نه راوتل شروع شوي وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي صدر ټرمپ د ترکی صدر سره په ټلیفون د خبرو په وخت خواهش څرګند کړی چې په شمالي شمال ختیځ شام کې د ترکی امنیتي اندېښنو لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي خو ورسره یې په دې اهمیت هم زور راوړی چې ترکی د کردانو او یا د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم وسلوالو سره بد سلوکونه کوي امریکایي ځواکونه د دغه وسلوالو د دغه کرد وسلوالو سره په شریکه د داعش خلاف جنگ کړی که څوم اکثریتي امریکایان د درې هفتو پورې په جزوي توګه حکومتي ادارو بندېدو تور د ملک په صدر پورې کوي خو ډانلډ ټرمپ د ګل پورس فلوریډا کې زمیندارانو ته ویلي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندغړي په مکمله توګه د دې لپاره ذمهوار دي په د فلوریډا ریاست په نیو ارلینز کې د زمیندارانو یوې غونډې ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي ډیموکرات ګوند د هغه ګامونو منظوري نه ورکوي چې امریکایان محفوظ کړي په امریکا کې شبي شپږ نظر پوښتنې ښایي چې نیم په نیمه امریکایان صدر او د ریپبلیکن پارټي په جزوي توګه د حکومت بندېدو لپاره ذمهوار ګرځوي. او د چین یو عدالت د کینیډا شهریت لرونکي یو تن ته د مخدره موادو قاچاق په تورونو کې د مرګ سزا اورولې. اخوا د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو په چین باندې د اختیاراتو نه بالا د 500 سزا د استعمال تور لګولې. د چین په شمال ختیځ ښار ډیلین کې یو عدالت په کینیډایي تن رابرټ لایټ چیلنبرګ باندې په دوباره مقدمه چلولې چاته چې د وړاندې د مخدره موادو په قاچاق کې د 15 کالو د قید سزا ورکړل شوې وه.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. پاکستانی میډیا وای افغانستان لپاره د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي. اخوا د افغانستان طالبانو یو مشر ویلي چې په ملک کې د امن لپاره امریکای سره د ابتدایي خبرو اترو بهیر ودرېدلې دي. نور حال په دې حق باندې په یو رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار شهبزاد وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د ځینو پاکستانی سفارتي سرچینو د خولې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به نن د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني. دغه سرچینو زیاته کړې ده چې د خلیلزاد سره به په دغه سفر کې د امریکا د خارجه وزارت نائب سکرتره الیس ویلز هم وي. د زلمی خلیلزاد د پاکستان د تازه سفر د سیمې د سلورو هیوادونو لړۍ ده چې پکې نوموړي د هند او چین سفرونه کړي او د پاکستان وروسته به افغانستان ته هم ځي. په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا خصوصي استازي به نن د پاکستان دغه سفر په داسې مهال کوي چې تیر ورځ د افغان طالبانو یو مشر ویلی په هیواد کې د امن لپاره د امریکای سره د مذاکراتو لومړی بهیر ودرېدلې دی. د طالبانو یو مشر وایس اف امریکا ته د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلی د امریکای سره د خبرو لړۍ پر ځای ودرېدلې ده او د آینده خبرو لپاره نیټه او ځای لا نه دی معلوم. طالب مشر چې د نوم نه سرګندولو په شرط یې خبرې کولې د مذاکراتو د ځنډېدو اسباب نه دي ښودلي. زلمی خلیلزاد د طالب استادو سره لومړی خبرې کړي دي خو طالبان تر دې وخته د افغان حکومت سره د مذاکراتو نه ډډه کوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ ویلي افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د کوششونو ستاینه کوي خو په کار ده چې په دې کې افغان حکومت هم شامل شي. په کابل کې د کابینې اونیزې غونډې ته وینا کې عبدالله عبدالله ویل افغان ولس به داسې صورت کې په افغانستان کې د امن لپاره دا کوششونه سنجیده ګڼي چې د افغان حکومت غړي او طالبان د مذاکراتو په میزوینی. د امریکا او طالبانو د خبرو وروستی دور د دسمبر په میاشت کې په ابوظبي کې شوی و. پاکستان ویلي وو چې د دغه لیدو کتو انتظام یې کړی و. طالبانو او خلیلزاد د خبرو دغه ناسته ګټوره ټاکلې وه. په دغه ناسته کې د پاکستان، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو استازي هم موجود وو. د غونډې وروسته طالبانو ویلي وو چې فریقین به د خپلو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته بیا کینی. امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېل ده او تر دې وخته په دغه جګړه $1 کروڑ مصرف کړی دی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چپنړوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن سبا پاکستان کې په عوامي سطح دا یو سوچ راپورته شوی دی چې د ملک د ټولو کرمو او د کشالو ذمہوار د پاکستان فوج دی. د برطانیې د مشهور میگزین د اکانومیسټ په یو تازه ګڼه کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د 24 کروڑ خلکو د کرمو او د کشالو ټوله الا بلا د پاکستان د فوج په سر اچولې کیږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان خلک د ډیری مدینه فطرتن د خپلو حاکمانو او د واکدارانو د بینیازۍ عادت شوی دی. یقینا چې دا لوی شمیر خلک د ډیر وخت نه محرومه او نظرانداز ساتلی شوی دی. د پاکستان اولس د خپل دې محرومتیا ډیر لوی قیمت ادا کړی دی. مضمون لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان 2 کروڑ ماشومان د سکول په سطح د تعلیم د حاصلولو حق نه محرومه دي. د ښځو د روزګار سطح د 30% نه هم کمه ده. تیرو شلو کالو کې د پاکستان په مقابله کې د هندوستان او د بنگلاديش برآمدات 15 چنده زیات شوي دي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان نوي حکومت د ملک کشالي تسلیم کړی دي. کمی چې د ادایګو په توازن کې د اړیګړي د راپورته کېدو په شکل کې راښکار شوي دي. اکانومیست لیکي چې پاکستان کې د خلکو غربت او ناقص حکومتونه په ملک کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لوی سببونه دي. او هم دي سيزونو د آبادۍ لحاظ سره د دنیا شپږم نمبر ملک پاکستان غټ تباہی سره مخامخ کړی دی. په داسې حالاتو کې د پاکستان ایټیمی وسلې او مذهبي بنیاد پرست یقینا چې د ټولي دنیا د پاره د خطرې باعث جوړ شوی دی. اکانومیست میگزین خپل مضمون کې زیاتی چې د عمران خان په شمول ډیر پاکستانیان د پاکستان بډې خواره سیاستدانان د پاکستان د کشالو ذمہوار ګڼي. نور ډیر ګڼي چې پاکستان دنیا کې د دشمنۍ او د تربګنۍ په یو بېمثله برخه کې پروت دی. یعنی یو طرف ته جنگ ځپلې افغانستان دی او بل طرف ته هندوستان دی چې په هیڅ ډول د زړه خیره نه صفا کیږي. د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل بول بالا ساتلو لپاره د افغانستان او د هندوستان د دشمنی کارت استعمالوي. فوج تیر کال د نواز شریف د لری کولو او د عمران خان د راوستو هم آشان عمل تکرار کو لکه څنګه چې سمود وړاند د نواز شریف راوسته وو. مضمون زیاتی چې په کال 1947 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خو فوج نه یوازې د مملکت د نظریې تحفظ کړی دی، ولی په دوه داسې طریقو د دې وضاحت هم کړی دی چې هغه د تباهۍ نه ډکې دي. یعنی یو خدا چې د پاکستان بقا په اسلام کې ده، او بل د فوج دا پوخ یقین دی چې پاکستان په دشمنانو کې گیر دی. او هم په دې دو دلیلونو فوج د خپل سوچ په دشمنانو د نفسیاتي الون بلون تیرولو او په دوی د تشدد کورو پالیسي اختیار کړی ده. د دې ډیر خطرناک اثرات را برسېره شوي دي. د مذهب پرستۍ د لاسه داسې توندلاري توپ سر راپورته کړی دی چې په یو وخت خو یې خپله د پاکستان وجود ته هم خطره پیښه کړې ده. د مثال په توګه دې مذهب پرست جنگیالو بنیادی طور د پاکستان په دشمنانو گزارونه وکړل، خو دې نه وړاندې د ملک دننه یو لویه تباهي خورکه او د دې ثبوت د 2000 پاکستانیانو قتلان دی چې تحریک طالبان پاکستان کړی دی. د پاکستان فوج د پیښور د آرمی پبلک سکول د قتلان نه پس دوی پسې راپاسېدو، خو نن یې هم د ټي ټي پي په شان نور داسې خونړي ګوندونه د خپلو وزرو لاندې پټ ساتلي دي، په دې سوچ چې دا د فوج او د پاکستان د پاره د فائدې خلق دي. اکانومیست میگزین خپل مضمون په دې تجزیاتي تبصره ختم کړی دی چې د مذهب او د ریاست یو بل سره د ګډمټ کولو په نتیجه کې د ملک دننه د ځینو قومیتونو شناخت بد بد اوچقولې شو، او د دې په نتیجه کې د بلوچو او د پښتنو په سیمو کې د ډېری مدینه یاغیان په جنگ کې اخته دي. د نفسیاتي جنگ د پالیسۍ نه د پاکستان د فوج جرنیلانو د ملک زیاتره وسیلې ځان تراخ کړي. د دوی جیبونه خود پیسو د لاسه شلیږي، خو د ملک د ترقۍ لپاره څه هم پاتې نشول. خو افسوسناک خبره دا ده چې دوی اوس د جغرافیایي سیاسي بلیک میل لوبه شروع کړې ده. یعنی دا چې یا خو زموږ مالی امداد وکړي، او یا د دنیا په دې خطرناک سیمه کې موږ د مسلو او د خطرو پر راولاړولو د دنیا مشکلاتو کې اضافه کولی شو. یقینا چې پاکستان په دې طریقه د پیسو ټکو د بوت کولو عادت شوی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګلپورز ویلي هغه کله هم د روس لپاره کار نه کړی، او یو ځل بیا یې د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې وایي کېدای شي هغه روس او د دغه ملک صدر ولادیمیر پوتین ته ډیر نږدې پاتې شوی وي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب سے زمنگا همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په شخصي کچه خبرې اترې کړې دي او دغه مذاکراتو ریکارډ یې د پټ ساتلو کوششونه کړي دي. د خالی اشنبې پر ورځ د امریکا فاکس ټلویزیون سره مرکه کې د صدر ټرمپ نه تپوس شو چې آیا په موجوده یا په تیر وخت کې د روس لپاره کار کړي، نو هغه په ځواب کې وویل زما په خیال دا زما د پاره د ټول نه زیات د بیزته تپوس ده. د فاکس ټلویزیون په مرکه کې صدر ترامپ زیاته کړي چې د روس په اړه د امریکا د تیرو صدرانو نه زیات سخت دریځ یې اختیار کړی دی. د امریکا نیویا ټایمز رسپانې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د هیواد تحقیقاتي ادارې FBI په کال 2018 کې پس له هغې د صدر ترامپ په اړه تحقیقات پیل کړل چې هغه د FBI د هغه وخت مشر جیمز کومي د خپلې عہدې څخه لرې کړو. د تحقیقاتو هدف دا خبره معلومول وو چې آیا صدر ترامپ خو په غیر شعوري توګه د روس د اثر لاندې نه دی راغلی، ځکه چې د هغه رویې د FBI چارواکي د تشویش سره مخ کړي وو. د چوکۍ څخه د لرې کېدلو وړاندې جیمز کومي د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مشکوکې لاسوخنې په اړه پلټنو مشري کوله. صدر ترامپ د نیویا ټایمز راپور رد کړی او ویلي دي چې د رسپانې لپاره دغه یو تباکون خبر دی. صدر ترامپ د واشنگټن پوسټ رسپانې دا خبره هم رد کړې چې د صدر ولادیمیر پوتین سره په تیرو دوو کلونو کې د شوو خبرو ریکارډ د خوپیه ساتلو لپاره ډیر کوششونه کړي دي. راپور وایي په یو موخه صدر ترامپ د خپل ترجمان نه د هغه یاداشتونه یا نوټس واغستلو او ورته ویل چې نور مامورینو ته د دې په اړه حال ونه وایي. واشنگټن پوسټ وایي چې دغه واقعیا په کال 2018 کې په هامبرګ کې د صدر پوتین او صدر ترامپ د ملاقات وروسته وشوه. په دغه ملاقات کې د هغه وخت د امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم موجود وو. د صدر ترامپ او صدر پوتین یو مشهور ملاقات په هلنسکي فنلند کې وو چې دواړو پکې تر دوو غنټو پورې خبرې اترې کړې وې او د ترجمانانو نه علاوه ورسره نور څوک په دغه ملاقات کې نو موجود. د دغه ملاقات تفصیلات نه دي څرګند کړي شوي، خو صدر ترامپ ویلي په ملاقات کې د پټولو سنو او کې دي شي چې هغه معلومات په ډاګه کړي. صدر ترامپ د فاکس ټلویزیون په مرکه کې ویلي د صدر پوتین سره د هلنسکي په ملاقات کې د اسرائیل د تحفظ او په ځینې نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې وې. د دې هر څه سره سم هم د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ورجینیا ایالت نه سینیټر او د سینیټ د استخباراتي کمیټې یو وتل ډیموکرات مارک وارنر څوک چې د ترامپ د صدارتي کمپاین د روس سره د اړیکو پلټنې کوي، سی ان ان ته ویلي چې صدر ترامپ نږدې د روسي صدر ولادیمیر پوتین پالیسي خپلې کړې دي. د الینوی ریاست نه د ډیموکراتو یو بل مهم د سینیټ غړي ډیک ډربن ABC نیوز چینل ته ویلي چې په دې اړه سنجیده پوښتنې راپورته کیږي چې صدر ترامپ ولې د هاغلي پوتین سره ملګرتیا ښایي. د دې نه وړاندې د هاوس د عدلیې کمیټې مشر جرالد نادلر په یو جاری کړل شوی بیان کې ویلي چې په راتلونکو اونو کې بعد نوموړي پینل په دې هر څه باندې په صحیح توګه پوهېدلو لپاره کار کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. په داسې حال چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ترامپ د ترکی په صدر رجب طیب اردوغان باندې زور راوړی چې په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک ونکړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا سپینې ماڼۍ ویلي صدر ډونلډ ترامپ د ترکی صدر طیب اردوغان سره له شام سره د امریکا فوج وستلو وروسته د سیمې په حالات خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د بیان تر مخه د دوشنبه یا ګل په ورځ د ټلیفون د لارې صدر ترامپ د شام په شمال ختیځ کې د ترکی امنیتي اندېښنو په اړه په ګډه د کار کولو هیله څرګنده کړې او په داسې حال کې د امریکا او شامي ډیموکرات ځواکونو په اهمیت هم ټینګار وکړو چې د داعش په ضد جنګېدلي او داعش ته ماتې ورکړې. له دې څخه وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ترکی ته دا ډکې ورکړې وې چې د امریکا د فوج د شام څخه وستلو وروسته ترکی که په کردانو بمباري وکړه نو امریکا به ترکی په اقتصادي توګه تباه کړي. صدر ټرمپ د تیرې اتوار یک شنبه په ورځ په ټویټر لیکلی وو چې شل میلا اوږد سیف زون یا محفوظه علاقه به جوړوي، خو د دې په اړه نور تفصیلات نه وو ورکړي. دا دواړو هیوادونو صدرانو د ټلیفون خبرو په اړه د ترکیې لخوا بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د هیواد په شمال کې د ترهګرو ځپ پاکولو، سکیورټي زون یا امنیتي زون د جوړولو په مفکوره هم خبرې کړي. په شام کې د شپږزت جګړه کې شامي کورد دیموکرات ځواک یا وای پی جی د امریکا نږدې اتحاد دی. ترکی وای وای پی جی د کوردستان ورکرز پارټۍ یعنی پی کے کے سره تړلې ډله ده، کوم چې په ترکی د حکومت په ضد جګړه کې بوخت دی. ترکی پی کے کے یو ترهګر ډله ګڼي او د امریکا د شام څخه خپل فوج وستلو وروسته دا خطر دی چې ترکی په شام کې د وای پی جی ډله باندې حمله وکړي. د ترکی صدر طیب اردوغان ویاند ابراهیم کلیم د دوشنبه یا ګل په ورځ د صدر ټرمپ د ټویټر پیغام په ځواب کې ویلی وو چې ښاغلی ډونلډ ټرمپ ترهګر ستاسو یعنې د امریکا ملګري یا اتحادیې نسی کېدای. نور یې لیکلي وو چې ترکی تمه لري چې امریکا زموږ ستراتیژیکي ملګرتیا ته درناوی وکړي او نه غواړي چې د ترهګریزي پروپاګنډا ښکار سي. دوی نور لیکلي وو چې داعش، پی کے کے، وای پی جی او پی وای ډی کې یو فرق نشته او موږ به د دوی ټولو په ضد جنګیږو. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو د شنبه خالی په ورځ ویلي چې هیله مند دی او خوشبینه دی چې ترکیه او امریکا به کولی سي چې په دې معامله یو معاهده ته ورسیږي او کردان به خوندي وي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي چې د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد به د سه شنبه یا نهې په ورځ د ترکیې خپل سیال سره وویني او د شام په اړه به خبرو ته دوام ورکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د برتانی پارلمان نن د یورپی یونین نه د بیلیدو په سر رائے اچوي، خو د برتانیې تیرسا می حکومت د تاریخ تر ټولو بدترین شکست سره د مخ کېدو امکان او یر سره مخ دی او داسې ښکاري چې هغه به دغه ووټ پیلي، ځکه چې د نوموړي د ګوند ډېر غړي اپوزیشن ګوند سره ملاو شوي دي. نوموړي آخري اپیل هم کړی دی چې د یورپی یونین نه د ځان لکېدو یا بیلېدو په سر چې هغې کم تړون کړی دی د هغې مرسته وکړي، خو د دې امکان ډېر کم په نظر راځي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
دې وخت په ظاهره برطانیه کې غټ آئینی جنجال راپورته شوی دی. په پارلیمان کې یو مخالفه ډله چې په کې ستر پارلیماني غړي شامل دي، کوشش کوي چې موجوده وزیر اعظم تریسا می د خپل څوکۍ نه لرې کړي او د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو د خبرو مشري په خپل لاسو کې واخلي، د قانون سازۍ په عمل کې د واکمن ګوند اختیار کم کړي شي او داسې قانون سازي وکړي چې د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو مخه ونیسي او د دغې لپاره په اروپایي اتحاد کې په دویم وار ریفرنډم اوشي. د دوی کوشش دی چې د اتحاد په غړو ملکونو دا ومني چې برطانیه هیڅکله هم د اروپایي اتحاد نه وتل نه غواړي. نن به د برطانیې په هاوس آف کامن کې د برطانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای اچول کیږي او د برطانیې وزیر اعظم تریسا می خبرداري ورکړه که چېرې د اتحاد نه وتلو لپاره د جوړجاړي پر ضد رای ورکړې شو نو نتیجه به یې دا وي چې برطانیه به د اروپایي اتحاد غړی پاتې کیږي. په ویلز کې د یوې کارخانې مزدورانو ته خپله وینا کې وزیر اعظم تریسا می وویل چې دې وخت د دې په خیال کې د اتحاد نه د وتلو پر ضد رای ورکړې شو نو برطانیې به د اتحاد برخه پاتې شي. د زیات کړه ځنې د پارلیمان غړي شته چې غواړي دغه د وتلو عمل وزندوي او یا یې بیخي مخاوني سي او دوی هر چاره کولو ته تیار دي. د سیړنکارو په وینا خپل د تریسا می په خپل کابینه کې ځنې وزیران د دې سره د برطانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو په خبره باندې نه دي سلا. دی وخت غټه پښتنه دا کیږي چې څومره په لوی شمیره رایو به د وزیر اعظم وړاندې کړل شوي جوړجاړي باندې هغې ته ماتې ورکول کیږي. ځینې څېړنکار فکر کوي چې کال 1940 کې شوې په آخري وار حکومتي ګوند ته د ماتې نه به دا زیاته لویه وي کله چې د هغې وخت وزیر اعظم ریمسي مکډونلډ په 1968 رایو سره ماتې په قانون خوړلې وه او بیا ورسره د هغې وخت حکومت هم ړنګ کړی شوی و او ورپسې عمومي انتخابونو کې یې ګوند ماتې خوړلې وه. که چېرې برطانیا د اروپایي اتحاد نه وځي نو تر ډېر وخته پورې به د ټیکسونو لاندې د اتحاد سره اړیکې ساتي تر څو چې د دایمي حل لپاره خبرې پای ته رسي، خو د خپل لوی کاروباري ملګرو ملکونو سره به غیر شفافه آزاد تجارت مخه په لاس ورشي. په اتحاد کې د عارضي غړیتوب سره به برطانیا د اروپایي اتحاد په قانوني چارو، اصولونو او د پیداوار په معیارونو کې مداخلت نشي کولی او دوی به د یو مشاهده کوونکي هیواد په حیث شامل وي. دوی به د اروپا نه بهر د نورو ملکونو سره کوم کاروباري جوړجاړی نشي کولی.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د صحت د محکمې سره تړلو ملازمینو احتجاج کړی دی. دوی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دی د اډهاک یا عارضی نه مستقل کړی شي. نور حال په د مردان نه ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین راکړي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو نه میلاوېدو په ضد سخت احتجاجونه کړي دي او دړکې ورکړې ده. که د حکومت لخوا هغوی ته تنخواګانې ورنکړې شوې نو هغوی به د راتلونکي پولي او د ساسکو د کمپین نه انکار وکړي. دا احتجاجونه په داسې وخت کې شوي دي چې په خیبر پختونخوا کې په عرضي پوسټونو LHW ستا د 15 میاشتو راهسې تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. د صحت مامورین وایي چې ډېر زر به هغوی ته تنخواګانې ورکړې شي. احتجاج کوونکو کتبی او بینرونو اوچت کړي وو چې ور باندې د خپلو حقونو په حق کې نارې درج وي. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل شبانه وایي چې د تنخواګانو نه میلاوېدو په وجه د هغوی خاندانونو مشکلاتو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هغوی ته بندي تنخواګانې پرانیزي.
موږ ته زموږ تنخواګانې میاش په میاش میلاو شي، دا نه چې 15 میاشتې پس او 6 میاشتې پس او 7 میاشتې پس هفته بعد راځي او 3 ورځې بعد راځي، او هغه موږ په ډېر مینت باندې غواړو. په بار بار ټلیفونونه باندې پډيري بي زته باندې مونږ ډیوټي خود ازړه نه کوو، خو ټیم په ټیم یې کوو. مونږ پسې هر یو میسج چې راځي نو مونږ ته وی چې ډیو چو سپ تاسو ته میسج کړی دی او وای چې شابه کې دا ډیوټي وکي. دا د مونږ زمونږ د ډیوټي هغه موزم په وخت باندې میلاو شي. مونږ زمونږ کمپاینونو پیسې نه میلاویږي، مونږ زمونږ تنخواګان نه میلاوي. 15 میاشتې وشو چې زمونږ تنخواه نشته دي او راته وای اره په اچ ټلیفون کو نه راته وای چې لا پته نه لګيږي.
تیر کال د اگست په 18 نیټه صوبایي حکومت د 1200 نه زیاتې لیډی هیلت ورکرز ته د نوکرو د پخولو او د بنیادی اډانی ورکولو اعلان کړی وو. دا فیصله صوبایي حکومت د پېښور های کورټ په حکم کړی وو او ویلي وو چې په صوبه کې 2215 لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو په ګریډونو کې زیاتوالی راوستي شوی دی. خو اوس هم په صوبه کې د 1200 نه زیاتې لیډی هیلت ورکرز داسې دي چې په 15 سکیل کې خپل فعالیتونه سرته رسوي. د 1200 کال راحسی د صوبایي صحت د محکمې سره په ارزی بنیادونو کارکونکو دا غوښتنه هم وکړه چې صوبایي حکومت دې د هغوی دغه نوکرۍ پخې کړي او که داسې ونه کړي نو دوی به په صوبه کې د راتلونکي پولیو ساسکو ورکولو نه بایکاټ هم وکړي.
چې موږ دم پرمننت کړی شو چې نورې اغستې شي نورې اخلي، نو موږ هم ډیوټي کوو او هغوی هم ډیوټي کوي. زموږ سره دونه برخ پکې ولې کیږي؟ موږ به پولیو کمپین الا کوو چې کله موږ ته زموږ د پرمننت کېدو ثبوت میلو شي. موږ پولیو کمپین نه کوو، چایلډ ویک نه کوو، ویزټ نه کوو، یو ډیوټي نه کوو، سو پورې چې موږ ته زموږ د پرمننت کېدو ثبوت نه راکړي شي.
احتجاج کوونکو د کالج چوک نه تر کمشنر دفتر پورې لاریون هم وښتو او بیا ورستو د دفتر په وړاندې پرلتونه وغوځول. د مردان ضلع کمشنر او د ضلع هسپتال مشر ډاکټر فضل هادی دوی ته باور ورکړو چې هغوی ته به بندې تنخواګانې پرانستی شي او د هغوی ستونزې به هوارې کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.